Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د چاپریال د تغیر پر موضوع بحث لرو. اونې مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وری له 28 متر ډیر شمه به د افغانستان د سندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو لکبله د اوبو کچل وړ شي او شای سیلونه وبهیشي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور لمخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو لکبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول. بزرګونو کورونه ویجاړ شول او بزرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپریال کې سش کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سش کال له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا د دې ته ورته ډیرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغیر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل بابا هم ژور سیاست تاسو ته تاسو یې درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغیر یا د اقلیم تغیر ډېر زیات تغیرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې داسې کله ورښتو کچه خپله نورمال حالت ته زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې ده، باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر تنګ تنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغه نباتاتو باندې چې هغه څو کلم نباتات دي که میوجات دي افغانستان کې، هغه ډېر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلوي. لکه فرض مثال په بادامو باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي. همداراز کله کله داسې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثره کوي. نو بېل شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعلا نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي. او د دې لپاره باید ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوې وي، داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څه وکړي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اصلا مونږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخي هوا نه، یا شمالي افغانستان هم. نو دې لپاره مونږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو چې لګره دوه لارې چې متاثره افغانستان کښې شاید قانون لري چې په نورو دنیا کې اولا یو سیستم ده په نوم د باراني سیستم. که چېرې هوا له خپل نورمال حالت را ټیټېږي، یا په هغه باندې باراني سیستم لري، سیستمونه لري په نورو نړۍ کې، اما په افغانستان کې داسې هغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایي که په سیمو کې چې لږ ښکته وي هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشونه دي هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هرو سیمو کې چې موږ پوهو چې اوس درجه د حرارت له خپل نورمال حرارت خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري، نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ د فرض مثال نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي. نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فرض مثال په کلیو بانډو کې لکه اولا که داسې امکاناتي چې سړی دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي که ډېره ارزانه ده، یاد په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار مونږ عملا تر اوسه کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي هغه مونږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې په معلوموای چې څونه راټیټېږي دا کار وکړو. او ډېره ډېر زیات موثره ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یوه درجه یا که فرض مثال درجه د حرارت منفي درې یا منفي څلور شي، نو شاید اتیا فیصده د مونږ ګل له بینه لاړ شي. خو که مونږ وکولی شو چې حداقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا ور ورته بل کو یا فرض مثال دودای ورته کو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی چې له درجه د حرارت پورته چې په یو درجه هم موږ تغییرات راوستل کېدای شي چې 50% از هغه دی موږ لریاخته بچي او راغلو په دې چې بعضان چې پرشیږي چې حداقل خلک پېتنې متوجه کېږي خو حداقل چې موږ کوی شو هغه دا دی چې اوس موږ پوه شو چې درجه د حرارت نورمال نه راټیټېږي نو حداقل باید هغه کرونده خپله آبیاري کړو یا اوبه پرې ولګوو چې دغه خپله اوبه هم باید په دې ګرځي چې یو څه درجه د حرارت لکه د نورمال حالاتو کښې ډېره لږه ده هغه لږ جګه شي نو په هغه کښې موږ کولی شو چې دا لږ یو څه د خپل ګلو میوې له سړې هوا نه وساتو نو په کار دا ده موږ ټولو بزګرانو ته تاسیاد موږ دا ده چې حداقل که هېڅ نه شي کولی نو هغه آبیاري خو باید وکړو په مشخص وخت کښې چې درجه د حرارت د نورمال حالات راټیټېږي.
مننه عمر خیل صاحب، په دې برخه کښې ما ته نورې پوښتنې هم پیدا شوې، دا به بیا هم له تاسو سره شریکې کړم. حمید سالاري هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هرکلی کوم. سالاري صاحب، تاسو د میوو او د زیرمه کولو د برخې په چارو کې تخصص لري، همداسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته، امرخیل صاحب ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. بالکل همداسې ده. ما تخصص په هارټیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نه وروسته مدیریت کې دی.
بله، په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي، نو ګمان کوم چې د ستاسو تخصص ډیر په درد خوري، ځکه چې که زیرمې ونه لري بزګران نو مشکلاتو دا ستونزې به ډېرې زیات شي. آیا تاسو وار له مخه خلکو ته دا لارښوونه کوئ چې څه رقم باید څوک وار له مخه تدابیر ونیسي چې میوې زیرمه شي او یا سبزیجات زیرمه شي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بالکل، دا تنها د زیرمې مسله نه ده، اصلا د هارټیکلچری محصولات ټول دغه زنځیر چې موږ لرو یا کوم والیو چین چې موږ ورته وایو یا د ارزښت زنځیر، دا د تولید نه شروع کیږي تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي. نو په دې کې مختلفې مرحلې دي، لکه امرخیل صاحب وختي اشاره وکړله چې د یخ وهنې سبب کیږي یا هم باران د ګردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوو ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي. د ما آواز
بله 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 اور
ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت ګلې وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي، د اوبو لږوالی منځته راځي. نو دغه ټول عوامل سبب د دې کیږي چې د محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي، د خرڅلاو وړتیا یې هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. د بلې خانه معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیږي نسبت هغه نورمال حالت ته. نو اکثره موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کې رسېدل هغه یو لس ورځې یا شل ورځې که د میوې پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
په بازار کې دغه ولې مشکل پیدا کوي؟ که چېرته مخته میوه رسي نو وار له مخه څوک زیرمه کولی نشي؟
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې دپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی. په هارټیکلچري محصولاتو کې معمولا په 10 درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه 2-3 برابر لوړېږي. معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په 10 درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 10 ورځې یا یوه میاشت وساتو، در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده دا ظرفیت 2-3 چنده لږ دی. یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه دا ټیټېږي 10 ورځو ته. نو دغه سکل صورت لري.
مننه سالاري صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خپرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
عمر خیل صاحب، تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا هغه د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سږ کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او کثرنګه
مانه چې تاسو وخت خاطر کې تم موږ متوجي کو خو زه به عمل شي او زیات نه نو چې له فارق څخه سلام استران تخنوما نو اساسه څه ده چې تاسو ته کای څه ښه نقطه ده خو بعد شرایط کې موږ مجبور یو چې دا کار وکړو په اساس یو مجبوریت کې دي ما په قدر خاص د چې مثلا نور دنیا کې کېدای شي چې زغال او ترسوزی کېدای شي چې ګاز او ترسوزی ما راځي په افغانستان کې اوس موږ لا فتاوی ورکړو
او عمر خیل صاحب او بخښه عمر خیل صاحب په د چک جمهوریت په مرکز پراک کې لایو متخصص سره ما خبرې کولې البته د لا تخصص نه واخیسته د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سی یغه یو خبر را ته وکړه چې دا خبر به ترتیب دي د صحیح یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سي د واپشي څوک پکې په ونه باندې کوي وای کېد شي چې په دې باندې یو د شیرګر مو په ونه باندې څوک پشي آیا دا طریقه معاصر به یو کنه
یا لکه مخکې ما په مخکې ویل چې د ګور شیرګر په پاو په ونه باندې ډیر زیات تاثیر لري دا مهمه طریقه په دنیا کې همدار ده موږ تاسو په فرصت کې کم انقلاب لرو چې اصله د بمبو په واسطه شیندل شاید ډېر موثره نه وي خو یو سیستم لري د سپرینکلر ورته وایي چې هغه باراني سیستم ده لکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې درجه د خپل د اوبو چې یخ کوي هغه صفر ده او که چېرې دا موږ تاسو هغه دغه اساسه مرحله د ګل کې مثلا اساسه مرحله د میوې د ګل یا خوخه می هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمي دي او دا د نړۍ شکل باندې تبدیلی کیږي دا یو حساس وخت دی خو کله چې وخت یو باراني سیستم پیوړ او په سره په پښتو کې دا د تاسو په خبر کې او په پیوړ په شو هغه یخ وي نو د یخ درجه صفر ده او که باندې درجه مثلا ماشي څلور ماشي پینځه نو موږ کومه د خپل معنا ده چې دغه درجه موږ اصلا لږ نسبتا ګرم ساتل د بینینو دتنه نو دا ډیره خبر ده خو منتها اغه عمومي موږ هغه کارونه باید د افغانستان ټول کول شي هغه عمومي جملري یعنی دا ګرم او شیندل خبر ده خو امکانات په افغانستان کې محدود دي څو به ونه شي کار نو دا غواړم چې مثلا موږ وایو چې پیلونه ورته وسوردي دا خو دې کم وخت شاید یا واورات په کار کې یا فرض مثال بیا کار دا دوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته دا هغه طریقې دي چې په ټول دنیا کې رواج دي بعد هم لکه دې چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته وسوځي نور دنیا کې فرض مثال ګاز ورته وسوځي دا هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطر ویل چې خلک کولای شي اسانه دي دغه په ورته باندې
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پیو کی
بالکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاسه ورکو ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخشي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلات د ټولولو په وخت کې باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدل او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې اغل ته ډیر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم مولز چې لرو یا د فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی.
سالاري صاحب همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یو میوه یو مڼه ده یو توکلي فیصدي بوایم اتیا فیصد رسیدلې ده یعنی د یو څن اثر خوراک ده او که په دې وخت کې څوک پوښتنه چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیر پخې څوک نشکي کنه یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوه ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دی چې د شکیدل نو وروسته یا د ټولول نو وروسته د پخوالی ظرفیت لري، مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکی خصوصیات، یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غورکا یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو. که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالی ته رسیږي هغه که نوي لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوه د ظرفیت نه لري، بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالی ظرفیت نه لري، سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دی تراشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل، سش کال لا د کال پیل ده که څه هم دا وړاندوینه شوې وله چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه، هیڅ خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چیرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدستي وچې ورته دا فرق کوي. معمولا موږ بعضن داسې وي چې په بعضې کښتو باندې موږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضن مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبه ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال دا چې وایي چې معمولا په کلي کښې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید څه دي کېږي چې بیا زر تګی چې دا یو معمول یو د وطني په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کښې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافي غذایي مواد او هغه زراعت د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي فرض مثال دا زیره خاوره ځان سره راوړي چې هغه کېدی شي که په ځمکه کښې د دردو باعث وګرځي، کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیات د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کښې موږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چېرې فصلونه هم د موږ ونې باب وي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا همدغسې دا نور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په د اوبخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تېرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه له یو یا دوه ورځو اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار راشي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي ورته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کښې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو، نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې زه تجربه لرم یا د دوه ورځو نه اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کوم چې سخت زیات جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغو نباتاتو ته د سیل اوبه ور نه کړی شي او ونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خپرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
تر شنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص، او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. د هم د کرهنې متخصص خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی کله تاسو وورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې بس؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جنابی استاد ته، او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم. خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کیږي، مهرباني.
مهرباني. په اصل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده. ډېر ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کې دا څو مې زراعت د پاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمه دي، خو او ډېر ارزښناک هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د دیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري. زیانونه په برخه کې موږ تاسو ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، هغه نباتات له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزو شو تخمونه په اصطلاح ساحو کې دی را بهیږي، په هغه کې ډېر ارزو وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بل اخر دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کرونده کیږي. په دغه سیل کې ناکار یا تی ارزه بوتي راشت کیږي، چې دغه ډیر مهم توانونه دي. او کوبو ډیر زیات راشي، اته نور ویجاړي هم را مونږ تکي، چې هغه بشر ته هم توان کوي، کورونا ته هم توان کوي، خلک ځان من کوي، او داسې نور برخه. او هغه ګټي چې دي ګټي خو هغه دي استادان پر ژغېدلي کوم توان راځي، فرصت کې به مستفق پر ګټو يم وژغېدل، خو تر توانو یې ګټي چیرې دي؟ کچيري مدیریت سي دا د سلو بو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شوارونو کې ځینې خلک د باران وبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو باندې کې سیلونه راځي، خو په شوارونو کې خلک د باران وبه څنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته ویل دا څرګندونه سره ور.
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو، او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده. اکثر خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هومله اوبه ذخیره کې، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، یو کې دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دي ونه لري، سي چا ته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی متخخ د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که ترمزه کې لاندې اوبه زیات شي، په خاوره کې به نمای زیات شي، چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي. دغه ډول که په شارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطح د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري، استفاده ترې نشي کولی څوک؟ که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅه نشي کولی چې د سیل اوبه مؤثره استفاده کړي؟
تشکر شو بر سباست بسیده که دیگوان چی ارتباط در از کسوسات دیگوان چی خلکو تیو معلومات رد کم چی مونگا کلا تجربه سنرو مونگا او با دو بخش تقسیمو، یا آغا بخش چی ملبینا تر مدره رازی که مثلا چین دون دی تاگانی دی یا فتن سال کاریزون دی پر پانسان که یا بندون دی در طول، او هر او با تی پو مزرعه که استفاده کیزی که متاسفانه چې کومه تجربه مونږ لرو، هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر نیمې فیصده اوبه دي مونږ او تاسو ضایع کیږي. زه غواړم چې د یقینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم، چې دا کل بانډو کې ګرځم، هغه څاګانو چې اوس ژورې څاګانې چې په اصلاح وفر شوي دي، له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی حمانتو به اوبه استفاده کیږي، چې دا ډیر او خطرناک حالت د افغانستان متاسفانه او خطرناک حالت ته وړاندې شي. لکه زه قندار ته پلره او ما حتی په ځینې کې د خلکو د کروندګرو له ځمکې نه اوبه راوستلې او همدغه روانې وي. ما چې پوښتنه ترې وکړه د اوبه مالې د ځمکې کې ذخیره دي دا ضایع کیږي، دوی ویل وایي نه، دا خو د ځمکې اوبه دي، دا خو هېڅ کله د ځمکې نه دي. دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. لاول خو له ملبې نه چې اوبه راندې ضایع کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ضایع کیږي، چې بلته به اصلا نباتات چې دي دغه رقم ابیادي چې مونږ په افغانستان کې خصوصا د رواج ده، دا د سیلابي سیستم مونږ ورته وایي، یا په دې شکل چې په دې دفوت په مخ اوبه روانې دي، دا په هېڅ دنیا کې اوس بیخي تقریبا ډېر کمې کچه باندې کوم ځای کې چې ډېر پسمان لري هغه مملکتونه چې استفاده کوي، غیر له هغه ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال زه ښه رسم د ترکیې ټولې اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي. دا په دې معنا ده چې مونږ او تاسو باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یو ضایع دي اوبو ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له نوي فیصده زیاتې اوبه دي مونږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه څله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي. د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیټره اوبه ته ضرورت لري، مونږ په اسانۍ سره هغه ته سل لیټره اوبه استفاده کوو چې دغه نوي فیصده اوبه دي مونږ ضایع دي. نو دا مونږ تاسو کروندګرو ته د اقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبه مدیریت کړي. لکه فرض مثال بعضې سیمې دي زه برادرم چې کلی ته ځي، په یو کلی کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت دي، هغلته سل څاګانې ژور شته، چې دا د دې مخنیوی به دي چې سل فیصده که ونیسي نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم د مونږ ضایع کېدونکي دي. د د بندو جوړول ډیر مهم تکایرا چې دمنه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډیر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول سیدا په اوله قدمه کې چې منډې دمنه تاسو ته سیاسي بیا راځو مزرعې ته په خپل کروندې کې باید اخی موږ توجه وکړي. یا یا لکه په ساده الفاظو وایم په فرض مثال موږ یو یو پټای لرو یو عادي پټای لرو چې هغه په کار دا ده چې څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي موږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې او لسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پیږو چې اخره پورې رسېږي باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دغه که فرض مثال موږ داسې عادت دا ده د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده ترې زیات وي. در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اصل لیستي کله کیدای چې محصولات د موږ راکم کې دا اضافه اوبه لکه مخکې چې سالاري ته باندې کې ته اشاره وکړه که فرض مثال په انګورو کې موږ له حده زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کاروو د جوړو سیستم د اوبه په کې سډنډ ولاړي دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت میوې ګرځي د اوبو ضایع ګرځي. دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا ده چې نه تنها د منډې کنټرول لکه چې مخکې هغه متخصص ویلي چې موږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو دا په کار داده چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري. رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده نباتات چې په سره ده چې وایي ښه دندې کا چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات مې سره وي ځمکه تکرار کوي امراض زیاتوي او همدار خپله د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها چې موږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي هغه میوه چې ډیر غو بخوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابر وبې خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کول کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیر حساس او نازک وي چې ډیر په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو هم ده چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام داده یه چه کل ده اوبو شدید قلت واقعی شی ده میوه اغا ده جوس مقدار یا ده میوه ده اوبو مقدار پا کافی اندازه نوی او میوه اغا خپل کیفیت نش پوره کولی. او دره هم حالت چه پا افغانستان که دیر معمول ده یه او مگده ده مشکل سمخامخ کیگ و اغا داده یه چه آبیاری غیر منظم اوی. کل پا 15 ورزو که اوبو ورکول کی کل پا 15 ورزو که یعنی ده د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي. بعضی دست ناروغی په حساب منځ ترسی چې د هغې عامل همدغه د اوبو غیر منظمتوب دی. مثلا موږ په بعض وجهاتو کې لکه په رومی بانجانو که د ما عکس هم ده؟
بله او قطع وصل شو سم ده. ستاسو موبایل ته زنګ وو چې بیرته له تاسو سره رابطه ټینګه شي. ژغم اوس قطو وصل شو. اوس به نصرت صاحب تاسو ته راشم. نصرت صاحب، مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمر خیل صاحب څخه هم وکړه، د سیل اوبه څرقم کولی شو چې زیرمه یکو یا د ځکه د تلو به ور سره راپورته شي یا نور استفاده تری وکو، آیا ممکنه ده؟
د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي، اساسي د سیلو بو درګزول او اساسي لا د دیمو او د کټمونو د جوړولو لار ده، چې هغه همدل لار ده وخت ازات مسارف غواړي. او لیکن کچيري د سیلو بو کمی په کومه کومه اندازې مشتاس کولای سول دی یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیره ځایو کې دغه شنه تجور کړي ده، هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنه ور کوي، دغه د سیلو بلار دغه برمو سوريانو ته برابر کی دا به ګټه دای دغه د ځکه لاندې یا د تحت ارزي وبو دغه ریچارج کی او دغه وبو سطح را لوړيږي او هغه په دغه لاندې په پاکوي اکوي پارک د ځکه لاندې برخه سي دي وبو برخه ده په غو کې منتشر سي او بل اخر د دې وبو د ګول اندازه یا د اکوي پر اندازه لوړيږي. دغه یو ساده او ډیره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي سله دغه طریقې څخه اوس ډیره شنه تجربه مور کړی او مثبت دغیم را وستل دي، ځکه چې اکثره په داس کلو څاراو کې بلګران او کروانګر برمی کاج هغه او چیز بیا بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچتي دی غوی لپاره دغه د سیلو وبو مخه برابره کی دا به د لاند د کلان دی وبو پر پورتبل کې فوق العاده په دغه اوسنی شرایطو د افغانستان ډیره مثبت نتیجه ورکړي او ډیره ښه تمام شوې ده او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکټیمونه جوړ شي ترڅو د وبو الته آرام شي او لو پاره فصلونو کې سي بارانونه نه وي، یعنی وچی وقفي وچکالي پاره سمو کې د دوب په سر لیک بارانونه کیږي په دیمو چکټیمو کې وبو ذخیره کیږي په دوب کې سي نباتات او تزرعت لري له غو څخه په تدریجي ډول د غو بو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب، د تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به د خوانه او برموت او خلک کې ور سمې دغه تجربه او یادې ته ورته نوري تجربه چې د کرنې په برخه کې دي، ولی په افغانستان کې د وی سیمې د بل سیم سره خلک نه شریکوي، څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنه دا شبيري خاص نه دي تر سره شوی او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنه وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت فایل خلکو ته توضیح کی. زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي، مثلا په اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي، نو غوا ته ګټه پورته کی ځکه یو ډیم جوړول یا یو چک ډیم جوړول دا یو قضاتي بودیجې ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري، نو هغه خو د دولت مسولیت دی دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي دغه مخه ونیس، ولی کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخی او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل میډیا لاري او دا محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري دا مشر سي دا به ډیره ګټه وره تمام.
مننه دوسر صاحب. سالاری صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. سالاری صاحب، مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي، حل لار څه ده؟
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړل چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغه نه استفاده کوو. په ټوله نړۍ کې قطرهي آبیاري یا همداسې قطرو په شکل آبیاري دا معمول ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ همدا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل، هغه دا چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجان او په سر کې چې کوم تور داغ منځته راځي دغه د اوبو د غیر منظمتوب په اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راځي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کیدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که څه هم تاسو لاغو کسانو څخه یاسي چې د دیوی سیمې او د بلې سیمې تجربه سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې د بزګرانو شخصي تجربه کده او بخوار په برخه کې دي، کده نورې کرهنې په برخه کې دي، کم شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل، چې بزګر دا خو ډېر ښه خبره ده، ځکه دا خو ولال په تجربه ده، کار دې تجربه ده، باید دا شریکی شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعضې ولایتو کې چې خلکو دا قطرهیي سیستم ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورې سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شاید ده تاثیر وایت خبر نه اسی دی. نو اصل رابطه نشته، بخمن دی راځي اخر کې رابطه نشته، دا ډیر محدوده په کلی په پاتې کیږي، کلا یا په یو غول سوالی کې پاتې کیږي، یا 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 کډیر سیمه غولات په خبري. اکثرا خلک خبري دي نه په دې کار، لکه زه یو تجربه لرم په کابل کې، په دې شکرباین ول سوالی کې د یو څوک د ملي دوستانو مورتل چې قطري سیستم تاسو ته فاده کوي، او کان اصلا خبر نه و، اصلا دې ته عذر نه چې دا کار وکړي. مورتل ما تاسو سره څه تجربه وکړي، خلک په لوګار کې په مېرمن وردګو کې دې ځان خلکو دا استفاده کړی دي، یا په خاطر کا سوال دی. دا حالت اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده. نو اړتیا چې په څنډه ته تبات باید مشخص وایم چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د یقین لیا سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، دغه قطرې سیستمونه چې تاسو وایسته چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسی چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا والدا چې دغه مدیریت په کار ده، که تاسو یو مشکل بل دا لرو چې محاسبه دې رښتیا نه شي کولای، دا اصلا کلي خلک اما که صحیح دقیق محاسبه وشي دا قطرهیي سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخل افغانستان کې د پایپو فابریکې شته، د قطرهیي سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. در خلکو ذهنیت بیا هم هماغه څه وهمه صاحب، ما خپل شخص سره یو بار ریښی و چې هلته به قطرهیي سیستم انسټال کړه، بیا به ستاسو ورته جوړ نه کړه، بیا قاضیقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مو دا ونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل دې د پوهاوی ده. خلکو ته پوهاوی نه لري، دا تجربه باندې ولاړ ده. مشکل دی قیمت نه ده، مشکل دی پوهاوی ده، مشکل دی لاسرسی ده، مشکل دی دې چې خلک لام نه دي پوه چې دې مؤثریت څومره ده. اقتصادی له نگاهه کې سره وسنجي، دا په مراتب او اقتصادي له هغه سیستم څخه دا اوس مثلا برمی دیو د پیغام د بوخای و سولا دا سولري سیستم لري دی وخت دا ډیر پر مصرف کار و په جوړیو کې په ډیزل باندې وکول د خو سره له دې هم مو تاسو ولا کې وخت ګټه کړی دی سولري سیستم بل اخر دې منفي تاثیر هم کړی دی. چې خلک موبایل اواز دې مبادا او یې تاسو په خپل نه کوي ولې د لوبو باید مصرف شي. نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه، دا موضوع صرف کې په حالي ده. خلک راسته وطن لري، دا وزارت زراعت یا ستونه یا عام خلک باید خلک ته ورسیږي.
عمر خیر صاحب، بخښي چې دا پښتنه یو شخصي هم ده، تاسو ول چې یو باغ هم د قطرهیي سیستم په حساب باندې عیار کو، مثلا څومره باغ او څومره لګښت پر راغی؟
که زه درته ووایم، تر مثال موږ 15 جریبه جوړ کړ، او دې باندې په 15 جریبه په هر جریب باندې 2000 افغانۍ اضافه مصرف لا نه راي.
چې دا ډېرې کمې پیسې دي. زما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو تاسې که د چا ما 2000 افغانۍ د یو کارګر مصرف راسي، اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بعض خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر لږ کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په یوه سیمه کې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت 5 به باغ رسیدګي کولی شوی، اوس هماغه کس 5 به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي د سیستم په واسطه. نه دا نه ده. دې مثلا که باغونو مثال وایو، زموږ حاصلات د باغو 3-4 چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړئ، یعنی چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زښته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړو که په ډالر حساب د 200 ډالره یا جریب هغه عادي سیستم ده. ښه، د سیستمونه هم شته چې هغه لږ قیمت هم دي، خو موږ ابتدا لپاره دغم چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي.
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب، تاسو خپله څنګه دغه سه خلک هڅولی دي چې دوی دغه قطروی سیستم ته مخه کړي، یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
په پهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانون هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 ژورنالونه لرو، په هغې کې 3 نړیوال ژورنالونه دي او 2 ملي ژورنالونه دي، یعنی 2 په انګلیسي نشریږي، 1 په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل تری کېږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پانتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصېږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې دپاره د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه، فکر نکوی د افغانستان په پهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې همداسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مسئله دا ده چې د پانتونونو تر ډیره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډیره د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی. او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي، هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي، د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني، لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړله، 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي، تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیمو پلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي، دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت زراعت لیاري موږ د دفانانو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کوم ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبري کوم.
بس شرغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلې کېږي یا همسیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، دا چې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که ته هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه ته نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو، که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانه کولای شي چې هغه دوا اوس استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلې ورېدلې دي او ډېر زیات توانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلې د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبیعي آفت ده، او هغه سراځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع سي د یخ موضوع ده. د یخ لپاره لارستا هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروځي محترم په ماین ټیم لري په دوه درو ورځو کې د تاپ یو توای استور او توای ستاتي ریزي په دغه وخت کې یخ رامنځته کیږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پیږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې الته دوی پونګاچ ولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ سره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پنګې وخت. نو بیا یو رقم اور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وي اندازې پورې د داسې موادو په واسطه هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه اور بلیږي، او دغه د یو شپې یا دوه شپې دغه باغ تر وي تل لاند لار ده.
بله.
نور ګلیله فارغ خو د طبيعي دغه افکت د هل لار نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونه ورستیو تر رسیدلی سالاري صاحب ک لتا سونه واورو، د دې له خاطر چې ساش کال افغان کاروندګر او باغلرون کې سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي، په لاندو باندې بستاسو وړاندې سوي څوک
د سیلونو د پر تر ټولو مهمه ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واټر شیدونه یا د آبریزې باید جوړې شي، چک دمونه باید جور شي او باید ترنه خو دل کی د تل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پاسونه تبابري نو په دې برخه کې ته وحده پر کار شوی دی یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی نو کثیرې کافی بودیجه دې کارون د کوروي د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډیره علاقه لري
مننه سالاری صاحب عمر خیر صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې د سیلونو منفی اثرات پر کرهنې باندې کم شي
ډیر مهمه دا ده چې موږ سفارې ته ورنه چې نباتي پوښښ نباتي پوښښ ډیر مهمه ده چې هغه خوشاله چې دوی څه کرونګرو دروازه په قانات له نی په منتها په لوار په لویه سطح باندې د اغریزو جوړول د چکتمو جوړول او یا هم دا هغه دی د لباسکی پوښښ لکه دا اوس چې موږ بازیونه کې د پوښښ ځای کې باران لري کیږي نو دا کېدای شي په شدت کې غیر لږه نه فکر نه کوم چې اوس په د اخیر موږ تاسو کوم خاص
یعنی او عمر خیل صاحب دل پر چې وخت اجازه نه راکوي د احد لشتر لره دغه د خوړونو کې خلک په اشار باندې هم که کارونه وکي موثر به وي هم داسې ده مانانا نور وخت اجازه نه راکوي
بابا داغت بمبر ما دل و رجانان ایاما بابا داغت بمبر می دل و رجانان ایام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زن ایام چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې زړه مې دریا کم خوږی دی داستا پتلو منی چې کورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا
شده
بفهمم گبتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گبتا تا بداغت با مرما دیل و رجانان ایام بی کندی بردی دلک مزدل دل خان ایام با کندی بردی دل و
دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دویا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
پای بام سرا او تشابی از پیچه من دومه پایی بزر یک دقیقه اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم و بابا داغت ببر ما دل را نجانانه یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی.